سلامونه د سهار شپږ بجې شوې. زه سفیولاستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست. یم پیل په خبرونو کوو. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې د اټکل پر اساس نن جمعه هم په بدخشان او نورستان ولایتونو کې د باران او سیلونو احتمال شته. د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې خبرداری ورکړ چې په دغو دوو ولایتو کې به د پنجشنبې او جمعو په ورځو له 15 تر 25 ملي مترو پورې اورښت وشي او ښایي سیلونه هم جاري شي. د هوا پیژندنې ادارې همداراز په لویدیځو، جنوبي، ختیځو او د سالنګونو په ګډون په مرکزي ولایتونو کې د شدیدو بادونو وړاندوینه کړې ده. د دې ادارې له اټکل سره سم د باد شدت به په ساعت کې د 80 او 80 کیلومترو ترمنځ وي. وروستۍ سیلونو په افغانستان کې خلکو د سر او مال ډیر تاوانونه اړولي دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په تیره یوه میاشت کې د بهرنیو ادباو په ګډون څه باندې 3000 کسانو ته د کار جوازونه ورکړي دي. دغه وزارت د پنجشنبې پر ورځ په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي، د روان کال په سور میاشت کې 3200 کورنیو او بهرنیو ادباو ته د کار جوازونه ویشلي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت په وینا دا کاري جوازونه د لوړو زده کړو په دولتي او خصوصي سکتورونو، مسلکي زده کړو، راستنیدونکو چارو، خدماتي کارکوونکو او د خصوصي سکتور د محسو کارکوونکو ته صادر شوي. وزارت نه دی ویلی چې څومره بهرنی ادباو ته د کار جوازونه ورکړل شوي او دغه بهرنی ادبا د کوم هیواد اوسیدونکي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي تهران د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو تمه لري چې په مشهد کې د افغان کنسولګرۍ د کارکوونکو هر ډول بدلون او تبدیلی د منل شوو نړیوالو میتودو پر اساس وکړي. د ایران د مهر خبری آژانس د راپور له مخې ناصر کنعانی د پنجشنبې پر ورځ په یوه خبري غونډه کې د افغانستان د مشهد په کنسولګرۍ کې د بدلونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل، په دې کنسولګرۍ کې هر ډول بدلون باید د کنسولګریو د اړیکو په باب د ویانا د 1963 کال د کنوانسیون پر بنسټ وي. د زیاته کړه دا موضوع په بېلابېلو ډولو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو تر غوږو رسولې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان دغه څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې داسې راپورونه خپاره شول په مشهد کې د افغانستان د پخواني حکومت جنرال کونسل عبدالجبار انصاری د طالبانو لخوا له دندې ګوښه شوی او پر ځای بل کس ټاکل شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ایران د نورو هیوادونو په څیر لا هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له دې سره سره ایران یو له هغو هیوادو دی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د طالبانو ډیپلوماتان یې منلي دي. لازادی رادیو خبرو ته غواګیست. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په دوهمه وروستۍ تمرینی لوبه کې د سکاتلند له لوبډلې سره مخ کیږي. له عمان سره د افغانستان لومړۍ تمرینی لوبه د چهارشمې پر ورځ په ترینیداد او توباګو کې د باران له امله بې نتیجه پای ته ورسیده. د لوبي د کرکټ نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره د تمرینی مسابقو لړۍ ده. د کرکټ د 16 اوورونو نړیوال جام نهم پړاو د یکشمې پر ورځ د امریکا او ویسټ انډیز په کوربتو پیلېږي. افغانستان په دې جام کې خپل لومړۍ سیالي د جون په 4مه له یوګاندا سره وکړي. او د سوریه ولسمشر بشار اسد چې د ایران د ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر لمړي نیورو یو ولسمشر ورسته پرون تهران ته لاړ. هغوی دواړه په سوریه کې د علي خامنئي د پلانو اصلي اجرا کوونکي وبلل. د ایران د ایسنا خبری آژانس د راپور له مخې بشار اسد د ایران له لوی مشر علي خامنئي سره په کتنه کې له هغه سره د ابراهیم رئیسی او امیر عبداللهیان په مړینه غم راضي وکړه او وی ویل د ایران او سوریه اړیکې ستراتیژیکې دي چې د خامنئي په لارښوونه وړاندې درومیا او رئیسی او عبداللهیانی د تطبیق په سر کې وو. د ایرانی رسنیو پر اساس خامنئي په جواب کې ویل، اوس ښاغلی مخبر چې د ولسمشر بشپړ واک لري هماغه لارې ته دوام ورکوي او هیله لري چې چارې تر ټولو په ښه ډول مخته لاړې شي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ. د خبرونو د تفصیل د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. اوس هم ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د سر مطلب مدد چې یو پاکستانی حکومتي پلاوی کابل تتللی و او هلته د ټي ټي پی سره د مبارزې او ګڼو نور امنیتي مسلو پر سر باندې له طالب چارواکو سره خبرې کړې دي، خو د ټي ټي پی په وړاندې د مبارزې لپاره یا طالبان واقعا هم لیواله دي.
زه په دې اندېمه چې د طالبانو اداره هیڅکله په دې باندې نشي توانېدلی چې د پي ټي ټي ډله د پاکستان نه وباسي او یا یې هم پاکستان ته ور وسپاري.
نعمت الله جلیلی و د کورونا چارو د وزارت د استخبارات پخوانی عمومي رئیس او د امنیتی چارو شنونکه په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې د خیبر پختونخوا په کوارټ کې د افغان ماشومانو یو خوندې شاوخوا 100 زده کوونکي لري سمې ودانی نه لري او ماشومان له ستونزو سره مخ دي.
تاسو ګورئ د کومې ودانۍ کې مونږ ولاړو دي کې لینټر نه دی اچول شوی، د کمرې چې کومې دي همداسې ړنګې وچانې پرتې دي او دې کې ټول شپږ لسونه دي او ماشومان تعداد 800 دی.
د کندهار د ځمکنیو توتانو د کروندګرو ستونزې به هم درواورو.
دا ټول موږ کړی د نوې سیم کندال ته داخل کړی دی، اوبه چې موږ ته بازارونه جوړ کړي، موږ ته دوا وی راوړي چې موږ د ټول په ورځ د څلور جریبه ځای وو، نو دا د اوس پر یو جریب ځای ودرېدی، نو کال پر کال موږ ته خرابېږي. ده
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خرغله رازو. اول مطلب ته، د پاکستان د حکومت یو پلاوی کابل ته د سفر په ترڅ کې له طالبانو سره پر امنیتي مسلو خبرې کړې دي. طالبانو د کورونا چار وزارت وی د غپلاوی د طالبانو له حکومت غوښتي چې په امنیتي برخه کې له اسلام آباد سره همکاري وکړي. اخوا د پاکستان پوز ویلی په دې اندېښمن دی چې د افغانستان په خوره کې د تروریستي بریدونو پلانونه جوړیږي. دروانی اونۍ په پیل کې د پاکستان د کورونا چار وزیر د طالبانو له حکومت غوښتي چې د ټي ټي پی مشران ونیسي او اسلام آباد ته وسپاري. د طالبانو یو چارواکی له پاکستاني پلاوی سره په خبرو کې ویلي دوی به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادو پر ضد وکارول شي. تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې.
تورزی ورسته له هغه چې د پاکستان د کورنوي چارو وزیر یو ځل بیا د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ټي ټي پی پر ضد اقدام وکړي. اسلام آباد له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره یو پلاوی کابل ته واستاوه. طالبان وای د دغه هیواد د کورنوي چارو د مرستيال محمد خرم آغا په مشرۍ پاکستانی پلاوی د پنځشنبه په ورځ د طالبانو د کورنوي چارو له مرستيال محمد نبی عمری سره د خیبر پښتونخوا په بشام سیمه کې د مارچ د شپږویشتمې نیټې د حمله په اړه خبرې وکړې او په امنیتي برخه کې د طالبانو د حکومت د همکارۍ غوښتنه وکړه. د بشام په برید کې 15 چینایي انجینران او د هغو پاکستانی موټر چلوونکي ووشل شول. پاکستانی چارواکو ویلي چې پر چینایي انجینرانو ځانمرګي برید په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو لخوا پلان شوی وو. د طالبانو د کورونا چارو وزارت په اکسپانه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې دغه وزارت پر استیال له پاکستانی پلاوی سره په کتنه کې د بشام تروریستي پیشه یو بده پیشه بللې او ویلي دي چې طالبان د شریر سیاست په لټه کې نه دي. د همداراز وویل چې د طالبانو حکومت ژمن دی چې اجازه ورنکړي چې د افغانستان خوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. د امنیتي چارو نظر خاوند او د افغانستان د کورنوي چارو د استخباراتو په خوانی عمومي رئیس جنرال نعمت الله جلیلی وای فکر نه کوي چې د طالبانو حکومت د ټي ټي پی غړي ونیولای او یا پاکستان ته وسپارل شي.
زه په دې اند یم چې په د طالبانو اداره هیڅ کله په دې باندې نشي توانېدلی چې د پی ټي ټي ډله د پاکستان نه وباسي او یا هم پاکستان ته ور وسپاري. په دې چې هلته نورې د استخباراتي او د سارګرو ډلې د ادارو خپلې ګټې پکې دي.
په ورته وخت کې د پاکستان پوز د هغه څه په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې دا پوز د افغانستان په خوره کې د بریدونو پلان جوړول بولي. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو څانګې پرون په یو خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې د چهارشنبه په ورځ په راولپنډۍ کې دغه هیواد د لوی درسیز جنرال سید عاصم منیر په مشرۍ په یو غونډه کې وویل شول چې پاکستانی وسلوال بریدګر د پاکستان د امنیتي ځواکونو او ملکی وګړو پر ضد د افغانستان له خاورې راخلی. تر دې مخکې د رواني اونۍ د یکشنبه په ورځ د پاکستان د کورونا چارو وزیر محسن نقوی په افغانستان کې د طالبانو د حکومت وغوښتل چې د ټي ټي پی د مشر په ګډون د دغه تحریک ټول مشران ونیسي او پاکستان ته وسپاري. نقوی ویلي چې په پاکستان کې پرچینایي انجینرانو د بریټ پټړاو یو لستنې نیول شوی چې د دې په وینا ل ټي ټي پی یا د پاکستاني طالبانو تحریک سره تړاو لري. د طالبانو له وخت رسېدو وروسته په چیرو دریو کلونو کې اسلام آباد په پرلپسې ډول ادعا کوي چې د ټي ټي پی جنگیالي د افغانستان په خبره کې پټ دي او له هغه ځایه د پاکستان پر ضد عملیات کوي. په دې موده کې د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ څو ځلې نښتې شوې دي. د پکتیا او خوست په سرحدي ولسوالیو کې د دوی ترمنځ وروستۍ نښتې څور زی روانې وي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو
هر ورځ شپه او ورځ
ور بشو پاکستان ته هلتا د کډوالو د راشړلو سره هم مهاله په کوارت کې د افغان کډوالو د ماشومانو په یو خونځي کې ځینې ستونزې رامنځته شوې دي. دغه خونځي د ماشومانو یا د زده کوونکو شمیر شاوخوا 200 تنو ته رسیږي، خو ویل کېږي چې لا هم د خونځي سمه ودانۍ نه لري او په دې رابطه باندې زده کوونکي له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په دې اړه پام وکړئ له کوهاټ دغه رپورت.
د خیبر پختونخوا کوهاټ ضلع کې مشته افغان کډوال وایي ماشومان د زده کړو مشکلاتو سره مخامخ دي. د ګمکول دریم نمبر کیمپ اوسیدونکي وایي د ابتدایي زده کړو ښوونځي کې د زده کوونکو شمیر له 200 زیات دی، خو په یاد ښوونځي کې خونې یا کمرې کمې دي. افغان کډوالو سره د مرستې نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر څو کاله وړاندې ښوونځي کې د نورو کمرو په جوړولو کار پیل کړی و، خو مکه مالک پکې خند جوړ شو. د یاد کیمپ اوسیدونکي او مدني فعال حاجی نظر محمد مشال ریډیو ته ویلي د کډوالو مشومان زده کړې کول غواړي خو اسانتیاوي نه لري.
تاسو ګورئ د کومې ودانۍ کې مونږ ولاړو دي کې لینټر نه دی چول شوی، د کمرې چې کوم دي همداسې اړنګې ویچانې پرتې دي او د کې ټول شپک لسونه دي او مشومان تعداد اته سو دي.
د کډوالو یو ځایي مشر میا عبدالقادر مشال ریډیو ته ویلي د دوی اړوند چارواکي وایي چې عدالت نه د ودانۍ جوړولو اجازه ترلاسه کړې ده. کدا رښتیا وي نو باید د ودانۍ په جوړولو دي کار پیل شي، ځکه چې د کوونځي مشومان او هم خوونکي د یو شمیر مشکلاتو سره مخامخ دي.
دا دوه شپټونه دوی د مجبورې دی وجنه او د جوړ کړي دی. یو چې د کنه سبې 1200 بجو پرې وي، بیا چې د دی وی بجنه، بیا چې د بل شپ شتور شي، هغه چې د درې کول سونه سبې درې بیګي ای خو هغه کې بیا کسون چې د کنه زخ ډیر دي.
آی ډی نو سازمان د افغان کډوالو مشومان ته د زده کړې ورکولو لپاره کار کوي. کوهار ضلع کې د یاد سازمان مشر علمگیر وای د سکولونو ودانۍ جوړولو په لار کې زیاتره د ځمکو مالکان خند جوړیږي چې لوجه مشومان او د زده کړو بهیر اغیزمن شي.
کم سپیس اکوپای دی ایگزیکټلی و پاره کیږي، پاره کیږي نو هغه کم بیا لن ان راضی فردر کورټ مستر علی یا چې د کم لیگل سیل دی کمشنریټ هغه ته دی التنا مطلب ریکوست کوي چې موږ راځي تاسو خالی کړئ.
بلخ کوهاټ کې د افغان کډوالو انتظامی مشر قدرت الله مروت د می په نوښتمه مشارې دی ته ویلي ځای عدالت له طرفه ورته په خونځي کې د کمرو جوړولو اجازه ترلاسه شوې ده. اوس یې کډوالو سره د مرستې نړیواله ادارې یو این ایچ سی آر سره خبرې روانې دي. هیله لري ډیر ژر به په ودانۍ جوړولو کار پیل شي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
افغان جونیو خزیوایا اندیښمن دي چې د طالبانو لخوا پر زده کړو بندیز ورستر بلی عادی کیږي او نړۍ دوی له یاد ایستلی. شاوخوا 990 ورځې کیږي چې طالبانو په افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته د جونو خوندي تړلې. د زده کړو د برخې او شمیر فعالان هم وایي د جونو د زده کړو مسله یو نه هیریدونکې موضوع ده. نور جزئیات د سنا کاکړ پر ریپورت کې چې زده کړو د به برخه زده کوونکو په غاک پیلېږي.
د زمونږ د جونو زده کړې مسله ورس پر ورس د خلکو له یاد وځي.
نغه وړي نوم یې په راپور کې واخیست. تل شي خوای د پلاسمینې کابل اوسیدونکو او یو لسم ټولګي کې واچ خوانسي ته پرتګي بندیز ولګیدو وای خپل راتلونکو تیار ویني.
موږ ته هیڅ پم نکې نو دا اوس ټول ته منل سوی د افغانستان کې بتنه نارینه درس وای او موږ خپل راتلونکو ډیر تیار ښکاري.
لشپګم ټولګي پورته د جنونو پر زده کړو د طالبانو له باندې څخه نګدې نه 790 ورځې تیریږي. طالبانو په افغانستان کې له بیا وکمنې دوه وروسته لشپګم ټولګي پورته د جنونو پر زده کړو باندې ولګو او څومره د وروسته د پانتونو دروازې هم د دوی پر مخ وتړلې. ټاکل شوې چې 790 وروسته د کانکور ازموینې واخیستل شي، خو دا به هم د جنونو له حضور پرته وي. لړوړو زده کړو به برخې وینځلې چې دا هم د کابل سیدونکو د خونه غوړې نومې پر راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل
دا هر څه ډیر نه هلي کوم کې دي. ما په نظر باندې دا اوس دا موضوع رس پر رس د خلکو له ذهن وځي او دا لکه یو ټاپاس و هلکیږي. داسې په افغانستان کې به یوازې نارینه درس وای او د خزو د زده کړې مسله هم افغانانو هیر کړي او هم نړۍ هیر کړي. دا اوس
افغان جون او خزې د تندېخمنې دي چې د طالبانو لخوا پر زده کړو بندیز ورستر بلې عادی کیږي او نړۍ دوی له یاد ایستلې دي. خو د زده کړو د برخې فعالان بیا وایي چې د جونو د زده کړو موضوع یو بنسټیزه او نه هېرېدونکې موضوع ده. یو لدوی څخه فضل هادی وزین ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان خلک د علم لپاره په هدف لپاره دوی تیګی دي نو زه کوم نه کوم چې دنجونو د مکتبونو بندیز به خلکو ته وادي پدیده وګرځي او خلک به دا هیر کې شي دغه دنجونو کور کې پاتې دي یو دا یو نه هیرونکو شي دي
د ادونی د چبیلا بیلونړي والو سازمانونو او د هیوادونو چارواکو هم مخ په وخت د افغان جنو خو د زکړه او کار حق موضوع یاد کړي او د طالبانو حکومت یې غږ کړي چې دا بندیزونه لري کړي دغه شاند خبره د افغانستان په اړه په نړیوالو غونډو کې هم یاد شوې ده خو د طالبانو حکومت لا هم دا بندیزونه نه دي لري کړي په 13 اپریل میاشت کې اروپایي هیوادونو یو 14 کسیز پلاوی چې دوه میرمنې هم پکې شاملې وي افغانستان ته سفر کړی و چې طالب چارواکو سره د نورو موضوعاتو تر څنګ د نجونو د منځنۍ ښوونځیو د بیا پرانیستو په اړه خبرې وکړي خو پلاوی تر راستنېدو وروسته د یو اعلامیه کې ویل دوی ملت ته په دې برخه کې زیری نه لري خو د طالبانو حکومت چارواکو ډاډ ورکړی چې په نږدې راتلونکي کې به دې ستونزې ته هم د حل یوه لاره ومومي د یادونې ده چې د طالبانو حکومت مخکې هم په وار د خبره کړې او ویلي چې د نجونو زده کړو ته به یوه طرحه جوړوي خو د نږدې دریو کلونو په تیریدو لا هم دا طرحه نه ده جوړه شوې
هره اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له اتنیمو تر نهو بجو خپرېږي
د ناتو د بهرنیو چارو وزیران د چک جمهوریت پلازمینه پراګ کې راغونډیږي چې اوکراین ته پر پوځي مرستو او هغو محدودیتو خبري وکړي چې دا هیواد د روسیې پر خاوره له حمله راګرځوي په ډېر تفصیل د اسمت ساروان پر ریپورت کې
د ناتو سرمشي جنس تولتنبرګ وایي اوکراین د خپل متحدانو په قوي ملاتړ د روسیې د ځواکونو د شاتګ لپاره په خپل جګړه کې لاس برهي کړي شي تولتنبرګ دا خبره پرون پنځشنبه په پراګ کې د ناتو د 2 غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې وکړه چې له اوکراین سره پر پوځي مرستو د خبرو لپاره دایری شي د چک په پلازمینه کې د ناتو په غونډه کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به هم پکې ګډون وکړي د اوکراین لپاره د هغو تازه مرستو په اړه خبرې کیږي چې د جولای په میاشت کې په واشنگټن کې د ناتو په سرمشریزه کې وړاندې کیږي ستولتنبرګ پرون له غونډې مخکې په خبرو کې وویل اوس د هغو هیوادونو لپاره چې اوکراین ته پوځي مرستې ورکوي د دې وخت را رسیدلی چې د هغو محدودیتونو په اړه خبرې وکوي چې څه باندې 2 وړاندې د روسیې د بشپړ یرغل په مهال پر کیف لګول شوي وو روسیې په وروستیو میاشتو کې د اوکراین پر ضد هوایي او ځمکني بریدونه ډیر کړي او دا په داسې حال کې ده چې اوکراین د وسلو له کمښت سره مخامخ دی کیف ته مهماتو پر سوالو کې د چټکتیا او همدارس د اوشت واټنه وسلو د کارولو د اجازه غوښتنه کړې ده اوکراین د خپل متحدانو له لوري لدې منري چې د روسیې پر خاوره بریدونه وکړي په تیرو څو ورځو کې روسیې د اوکراین پر دوه حملو شار خارکیف او همدارنګه دونیسک سیمه باندې بریدونه زیات کړي دي روسی چارواکي وایي د دغه هیواد پوځ هڅه کوي چې د اوکراین په شمال ختیځ کې د نیول شویو سیمو او د اوکراین ترمنځ حایل سیمه رامنځته کړي د پنځشنبه په ورځ د اوکراین د پوځ عمومي قومندان وویل چې د خارکیف سیمه شمالي برخې ته نږدې د روسی ځواکونو شمیر ډېر شوی دی روټرز خبري اژانس د جنرال الکساندر سرسکی له خولې ویلي روسیا د اوکراین په ختیځ کې خپل ځواکونه زیاتوي خو د دغو ځواکونو شمیر دومره نه دی چې یو لوی برید پیل کړي روسیې په دې میاشت کې د خارکیف ځینې برخې ونیولې او په دې توګه په تیرو 13 میاشتو کې د اوکراین په ختیځ کې تر ټولو لوی پرمختګ وکړ د اوکراینی جنرال په وینا دغه هیواد پوځ هم په سیمه کې خپلې دفاعي کرښې پیاوړې کوي په همدې حال کې د امریکا د بندرنیو چارو وزیر بلینکن چې مالدووا ته له سفر وروسته پراګ ته رسیدلی سمدستي له خپل چکسیال جان لیپټوفسکی سره د روسیې د ناسمو تبلیغاتو د مخنیوي په اړه خبرې وکړې او ویل چې مسکو هڅه کوي د اوکراین د ملاتړو او متحدانو ترمنځ درس رامنځته کړي
له خبرونو ورآخوا
ورزو کندار ته په کندار کې د سکه کال د زمکنیو توتانو حاصلات کم شوي د زمکنیو توتانو کروندګر وای د مرزونو لکابل زمکنی توت بوټو زیاته برخه لمینځه تللی او حاصلات کم شوي اخو په کندار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست مسولان وای سکه کال په دغه ولایت کې پر اته جریبه زمکه د زمکنی توت کښتونه شوي تفصیل په دغه ریپورت کې
د کندهار په جړی ولسوالۍ کې څو کلونه وړاندې پر دې ځمکه څلور جریبه د ځمکني توتانو کښ سوی وو چې اوس یې کښ یو جریب ته راکښته سوی دی. د جلیل احمد په نوم د دې ځمکې کروندګر وایي د مرضونو له کبله یې د ځمکني توتو بوټي زیانمند سول او حاصلات یې سږ کال په زیاته اندازه کم سوي.
دغه څلور جریبه ځای د مثال موږ اول سر کې راوړله شک وسوله کوي ښه کارګر پراخته وه ښه باید نرخ یې درلودلی نو اوس دا دی په حاله چې اوس دې مرضونه وکړله اوس دغه څلور جریبه ځای اوس پر یوه ځای جریب ودرېدی اوس د مرضونه وکړله دواوې چې اوس موږ د دې صدا خواهش دي چې دې موږ ته یې دواوې راوښي او دغه راوښي چې موږ ته ستغه دغه وکړو د دواوې ورکړو.
ځمکني توتان چې د کوکنارو یو ښه بدیل بلل کیږي په مخکني کلونو کې د کندهار په بازارونو کې یو کیلو تر څلور سو افغانیو پلورل کېدی خو سږ کال یې بیه 200 افغانیو ته راټیټه سوې ده. د ځمکني توتانو یو بل کروندګر شباب احمد وایي د کښت زیانمن کېدو سره سره سږ کال حاصلات هم په سم ډول بازار نه لري چې له کبله دوی د ګټې پر ځای له تاوان سره مخ سوي.
دا توت موږ کرل د نوي شیم کندال ته داخل کړی دی اوبه چې موږ ته بازارونه جوړ کړي موږ ته دواوې راوړې چې موږ دا توت په ورځ د څلور جریبه ځای وو نو دا اوس پر یوه جریب ځای ودرېدی نو کال پر کال موږ ته خرابېږي. ده اوس موږ دا غنمان په کرل چې هغه ځای خراب شو نو موږ به چې د دولت څخه دا غوښتنه لرو چې موږ ته بازارونه جوړ کړي موږ ته ځایونه جوړ کړي چې موږ سم په سم قیمت خرڅ کړو وو ډېرې پیسې جوړې اول د څلور جریبه ځای ته لکه نه لکه افغانۍ جوړول نو اوس خراب شول غنم بیا دونه وصول نه کوي اول په 300 کیلو اوس دا 200 تر کښته سوي دي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او بولګولو او مالداري ریاست مسؤلان وایي سږ کال په دغه ولایت کې پراته جریبه ځمکه د ځمکني توتانو کښ سوي چې حاصلات یې کم دي.
توت زمینی خو کندهار کې تقریبا 90 جریبه څخه پراته جریبه ساحه کې کرل سوي دي بیلابیل ولسوالیو کې او په یو جریب کې د 3000 څخه تر 3500 کیلو پورې حاصل ورکوي. هر کیلو تقریبا تر 200 افغانۍ پورې ارزښت لري چې بازار کې خرڅېږي. د تیر کال په پرتله ځکه سږ کال بازار یو څه کمزوری پیچې ده ژړې په نامه یو څه مرض یې کړی دی په ځینو برخو کې ځینو ساعتو کې ژړې په نامه مرض کړی دی ځکه به تر تیر کال حاصلات یو څه کم یا
د معلومات له مخې که چیرې د ځمکني توت په سم ډول روزنه وسي نو په یو جریب کې تر 3500 کیلو پورې حاصل ورکوي او ګټه وټه یې تر کوکنارو څو چنده زیاتیږي. د زراعتي چارو ماهرین وایي د افغانستان خاوره آب و هوا د هر ډول زراعتي کښتونو لپاره مناسبه ده خو زراعتي توکو ته د بازار او شی روزنې نشتوالی ډیری کروندګر هغه لامل یادوي چې له امله یې نوو کښتونو ته زړه نه ښه کوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د کندوز په عمومي حمامونو کې لام کې سمالان کار کوي او لام دی لارې د خپل کورونیو لګښتونه او اقتصادي ستونزې اواروي. په افغانستان کې ډېرې پخوا زمانی رئیس خلک له عمومي حمامو استفاده کوي که څه هم اوس عمومي حمامونه په عصري بڼه جوړ شوي خو لام په حمامو کې کیسه مالان شته او خلک د ماساژ شاپي او کیسه کولو برخه کې خدمات څخه استفاده کوي. په دې راپور کې لیو شمیر کیسه مالانو سره د دوی د کار او فعالیت په اړه باندې خبري شوې دي.
ل ډېرې په خوا زمانه رئیس په افغانستان کې لومی حمامونو څخه ګټه اخیستل دود دی. د افغانستان په عمومي حمامونو کې یو شمیر کسان د کیسه مال په نوم کار کوي او کیسه مال هغه چاته ویل کیږي چې د پیسو په بدل کې لومړی خپل مشتریان چابي کوي تر څو ستړیا یې رفع شي او بیا وروسته هغوی له سره تر پښو پورې کیسه کوي او پرې مینځي. څلوېښت کلن فیروز چې له 15 کلونو راهیسې په کندز ښار کې په یو عمومي حمام کې د کیسه مال په توګه کار کوي فیروز ازادۍ راډیو ته وویل چې له خپل کار څخه راضي دی او له همدې چارې خپلې نه کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
کیسه مثلا میګرم یک کس خاصه مې بشد یک کس بسیار چې مې بشد چاپی میکنه یا کس کیسه میکنه بدن
کیسه کول ډېری ګټي لري. کوم کسان چې ستړي وي او د عضلاتو درد ولري هغه حمام ته راضي او له موږ څخه غوښتنه کوي چې چاپی کړو. له چاپی کول وروسته یې کیسه کوو ځکه په ګرم ځای کې چاپی د انسان هډوکو عضلاتو سردردۍ یو ځان دردې ته تسکین ورکوي. نو په همدې خاطر دلته زیات شمیر کسان د چاپی او کیسه کولو لپاره راځي خو په ژمي کې بیا زموږ مشتریان زیات وي.
پنځوس کلن روم احمد هم یو له هغو کسانو څخه دی چې له شپاړس کالو راهیسې په نوموړي ولایت کې په یو عمومي حمام کې د کسمالۍ په برخه کې کار کوي. هغه وایي دغه کسب له خپل پلار او نیکه ورته په میراث پاتې دی.
مویکه کیسه میکنم یکی چوپی یکی لیفاز خونی کې ساچا خونده جیان پیدا میکنم.
موږ دلته هم خلک کیسه او چاپی کوو. چاپی کول د پوستکي د ښکلا او د بدن نرمښت لامل کیږي او د وجود ځینې دردونه له منځه وړي او د انسان په وجود کې وینه په حرکت راځي. دلته د چاپی کول لپاره مولایان، طالبان، ځوانان، سپینګیری او هر طبقه خلک راځي او موږ د پیسو په بدل کې هغوی چاپی او کیسه کوو.
زیات شمیر افغانان د ځان پر مینځلو او د نظافت مراتولو لپاره له عمومي حمامونو څخه ګټه اخلي. پنځه څلوېښت کلن صفت الله چې د کندز ښار یو عمومي حمام ته د حمام کولو لپاره راغلی، هغه وایي کله چې ځان درد او ستړی وي نو حمام ته راځي، خپل ځان چاپي او کیسه کوي تر څو ستړیا یې رفع شي.
دا چې سړی ځان د عضلات شخک شي بیا سړی راځي دلته سونا ته یو ځان ګرم کړي او کیسه کړي بیا چاپي کوي د عضلات بېرته ځان کیسه چې خلاص شي سړی وجود داسې سپک شي وجود دې برابر شي ډېر ښه ښه کیسه مال د رضایت لرو ته نه.
د کندز ښار یو بل اوسیدونکي محمد نسیم آزادۍ روډي ته وویل چې په اونۍ کې دوه ځلې حمام ته د ځان د چاپي او کیسه کولو په هدف راځي. د ده په وینا چې ماساژ او چاپي کول د انسان جسمي او ذهني ستړیا لرې کوي.
دا دردونه د ځان لرې کیږي. شو سپورت مینان هم همیشه دلته راځي او ډېر راحت ډېر نه خوښ یو ډېر ښه سړی ده. ښه ښه ماساژ یې وکړو. زه خو همیشه دلته راځم. زموږ فامیلی هلکان ټول راځي دلته.
له ډیرو پخوا کلونو راهیسې په کندز کې لسګونه لوی او واړه حمامونه موجود او فعالیت کوي. د تیر نظام پر مهال په نوموړي ولایت کې یو شمیر حمامونه په اونۍ کې دوه ورځې د ښځو لپاره ځانګړي کېدل او په ځانګړو ورځو کې ښځې عمومي حمامونو ته د خپل کوشنیانو او د ځان پر مینځلو لپاره تللې. خو پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره حمامونو ته د ښځو پر تګ بندیز لګول شوی دی.
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم رحمت الله زاده راجو محترم کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته سلامونه کوم. کله چې زه د خبرو لایق نه پیغام پریږدم، پیغام مې په دې اړه باندې دی چې طالبانو که څه هم امنیت راغلی دی دا خبره به صحیح، مګر اوس په ډېرو ولایتونو کې به امنی ده. دا چې څوک په له ډاره څه نه شي ویلی، څوک دا نه شي کولی چې راپور نه دي ورکړي. او که چې هر څوک په دې ډار کې دی، یعنی څوک چې د یو حکومت نه په ډار کې شو، نو هغه حکومت ته زما په نظر هیڅ حکومت ویلی نه شو، ځکه چې عام خلک د حکومت نه ډېر حق لري چې خپل غږ پورته کړي او خپلې ستونزې نړیوالو یا چارواکو ته ورسوي. مګر د هغوی غږونه دفع کېږي نه، خپرېږي نه، اورېدل کېږي. که څه هم واورېدل شي هغوی سزاګانې ګوري. نو یوه جدي غوښتنه مې دا ده چې یو خو د ښوونځیو باندې بیا غور وکړي او ښوونځي دې بېرته تر دولسمه پورې پوهنتونونه دې هم خلاص کړي، ځکه چې خلک ټول د ستونزو سره لاس ګریوان دي. هر جنۍ په افغانستان که یو تریخ داستان لري، څوک رواني ستونزې لري، په دې اخرو کې څوک یو رقم او څوک د بل رقم ستونزو سره لاس ګریوان دي. نو دا مې جدي غوښتنه ده چې دوی خدای ول د ښوونځیو او پوهنتونونو باره کې یو جدي اقدام وکړي. دا باید خلاص شي. ډېره مننه چې زموږ پیغامونه خپروي. سلامت اوسئ.
السلام علیکم. هلمند ولایت ناوې ولسوالۍ څخه خبر رسره کوم. زموږ خواته چې دي د حیوانانو مریضۍ ډېرې سوي دي، د غویو پسو د دغو شیانو. نو چې یو واکسین والا وي ډاکټرانو دا شیانې د کلي و محلو ته راتلی، نو برای ګټه کول. او دا چې دي مسلمانان یې د ډېر مشکل سره مخامخ کړي دي. دغه حیوانان چې دي د غوایو ډېرې د ګرانو روپو حیوانان یې د لاسو څخه وتلي دي. ما د ازادۍ راډیو څخه دا هیله ده چې پله دا پیغام خپور کړي، زموږ غږ تر لوړو چارواکو پورې ورسوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د فراد ولایت څخه د خکسپی د ولسوالۍ څخه د ازادۍ راډیو سره پرلی کوم. زما غوښتنه د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه دغه ده چې دغه مجاهد دفتر اسلامي عمارتو پورې ورسوي، چې دغه د فراد ولایت د بخش آباد بندې پوخ کړي. نو که دغه د فرا ولایت د بخش آباد بند پوخ نه شي، نو د فرا ولایت ډېر د خوارځواکۍ سره مخ دی. نو زما غږ دې تر ټولو مسؤلینو پورې ورسېږي. الله مو ته خوشحاله اوسي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 24 201.
سات شپګنی مشوي ورزو لاندو خبرو ته. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې د اټکل پر اساس نن جمعه هم په بدخشان او نورستان ولایتونو کې د باران او سیلونو احتمال شته. د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې خبرداری ورکړ چې په دغو دوو ولایتو کې به د پنجشنبې او جمعو په ورځو له 15 تر 15 ملي متر پورې ورښت وشي او ښایي سیلونه هم جاري شي. د هوا پیژندنې ادارې همداراز په لویدیځو، جنوبي، ختیځو او د سالنګونو په ګډون په مرکزي ولایتونو کې د شدیدو بادونو وړاندوینه کړې ده. د دې ادارې له اټکل سره سم د باد شدت به ساعت کې د شپېتو او اتیا کیلومترو ترمنځ وي. وروستۍ سیلونو په افغانستان کې خلکو د سر و مال ډېر تاوانونه اړولي دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په تېره یوه میاشت کې د بهرنیو ادباو په ګډون څه باندې 3000 کسانو ته د کار جوازونه ورکړي دي. دغه وزارت د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي د روان کال په سور میاشت کې 3200 کورنیو او بهرنیو ادباو ته د کار جوازونه ویشلي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت په وینا دا کاري جوازونه د لوړو زده کړو په دولتي او خصوصي سکتورونو، مسلکي زده کړو، راستنیدونکو چارو، خدماتي کارکوونکو او د خصوصي سکتور د معسو کارکوونکو ته صادر شوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان دوی تهران د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو تمه لري چې په مشهد کې د افغان کنسولګری د کارکونکو هر ډول بدلون او تبدیلی د منل شو نړیوالو میتودو پر اساس وکړي. د ایران د مهر خبری آژانس د راپور له مخې ناصر کنعانی د پنجشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې د افغانستان د مشهد په کنسولګری کې د بدلونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل په دې کنسولګری کې هر ډول بدلون باید د کنسولګریو د اړیکو په باب د ویانا د 1983 کال د کنوانسیون پر بنسټ وي. د زیاته کړه دا موضوع په بیلابیلو ډولو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو تر غوږو رسولی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان دغه څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې داسې راپورونه خپاره شول په مشهد کې د افغانستان د پخواني حکومت جنرال کونسل عبدالجبار انصاري د طالبانو لخوا له دندې ګوښه شوی او پر ځای بل کس ټاکل شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په دوهمه او وروستۍ تمریني لوبه کې د سکاټلند له لوبډلې سره مخ کیږي. له عمان سره د افغانستان لومړۍ تمریني لوبه د چهارشنبې په ورځ په ترینیداد او توباګو کې د باران له امله بې نتیجه پای ته ورسېده.
اساسی او بشری حقوق دوستانو سلامونه می ومنئ د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه تخرغلی. په دې خبرونه کې د کډوالو په حق او حقوق باندې خبرې کوو او دا چې ولې یو افغان مجبوریږي چې افغانستان پریږدي او بهر هیوادونو ته د مجبوریت له وجې سفر وکړي. په دې خبرونه کې لمونږ سره میلمه دی په امریکا کې د کډوالو د حقوقو فعال احمد الله صدیقی. نوموړی په پایل کې د سفر د ارزښت په اړه غږیږي.
د سفر ارزښت په اړه چیرې خبرې وکړو؟ ارزښتونه ډېر زیات دي. هغه کته چې د زده کړې له طریقې ورته وګورئ یا د ژبني ارزښت له طریقې ورته وګورئ، که کلتوري ارزښت ورته وګورئ او یا صحیح ګټې کته چې وګورئ، دغه ټول د سفر پورې تړاو لري او په پای کې ګټه یې خپل انسان ته نه یوازې انسان ته رسیږي بلکې ټولنې ته هم ګټه رسیږي.
bale کراسو د افغانستان اوسنی وضعیت ته د ښځو په سفر باندې بندیز لګیدلی. د موضوع تاسو د افغان په صفات باندې چې همیشه افغانستان خبرونه تاسو لري څومره اندېښمن کړی؟
بدبختانه په زموږ وطن کې نه یوازې سفر بندیز دی، په وطنوالو بیا خصوصا په زنانه باندې دا نه یوازې چې د شخص په تاوان دی نهی بلکه د هیواد او د ټولنې په تاوان دی. زه نه پوهیږم چې په کوم کتاب، په کوم اسلام، په کوم قانون کې دا راغلی دی چې یو کس باید سفر ونه کړي. دا ډیره د بدبختۍ ځای دی چې موږ په 13مه پیړۍ کې ژوند کوو. نړیوال چیرته رسیدلی دی؟ سفر طبعاً خلک چې د هیواد بهر ځي، څوک هغه اسلام او کوم دین چې دی او چا سره دی، هغه د خپل کس او خپل د شخص او د الله پاک تر منځ دی. یو کس که مسلمان وي، هغه مسلمانۍ څوک نه شي اخیستلی. نو بدبختۍ ځای دی چې هیواد کې مو نه یوازې د سفر حق ترې اخیستی دی، بلکې ورسره تحصیل حق هم اخیستی دی. یعنی ما مخکې یاد کړه چې موږ اوس هم په 13مه پیړۍ کې ژوند کوو. بیا که خبره شي وایو چې نړۍ مو ماته کړې ده، هو موږ دا وکړل، هغه وکړه، نه خیر. نو دا نه یوازې چې شخص ته تاوان دی، بلکې ټولنې او هیواد ته تاوان دی.
بله صدیقی صاحب، سفرونه موږ بیلابیل لرو، ځینې د مجبوریات له وجې. مثلا یو څوک ناروغ دی، دوی غواړي سفر وکړي او په کور کې محرم هم نه لري چې ورسره لاړ شي. دا میرمن مجبوره ده د ځان د ژوندي پاتې کېدلو لپاره یو چیرې لاړه شي. دلته په دې بندیز لګیږي. راځو په دې برخه کې د سفرونو په ډولونو به خبرې وکړو چې موږ او تاسو څو ډوله سفرونه لرو.
د دغه سوال نه مخکې که زه ووایم، دا هر څه په هیواد کې تعلیم برخه درنه اخیستې، تعلیم حق درنه اخیستې. یو کس مجبوره کیږي چې د هیواد بهر ولاړ شي خپل تداوی ته. یو کس مجبوره دی د هیواد بهر ولاړ شي تداوی ته، د خدای لپاره چې خپل ژوند ته ادامه ورکړي، خپل ژوند وژغوري، توان لري، غواړي د هیواد بهر ولاړ شي سفر وکړي او خپل هغه کوم ضرورت چې لري یا کومه ناروغي چې لري هلته تداوی ورته وکړي. بیا هم خبره بیرته راتاویږي د هیواد په بدبختۍ باندې او د اوسني نظام په بدبختۍ باندې چې تعلیم حق درنه اخیستی دی، کار حق درنه اخیستی دی. ډاکټر خپل کار نشي کولای په عین حال کې تعلیم ته نه پرېږدي. موږ د درې کاله بې تعلیمه زموږ خویندې پاتې دي، موږ هم د اوس 50 کاله وروسته وغورو د شاته وګورې برته. هیواد کې چې ورته دا زمينه نه برابر کړي او کس مجبور شي چې ولاړ شي د هیواد بهر ولاړ شي، ال تخپلات دوي وکي. نو خصوصا سوال تر اسم چې ډولونه مختلف دي. کلتوري سفر دی، یو کس کلتور د ایکسچینج لپاره، تبادله لپاره سفر کوي. خلک ډېر خلک صحیح سفر کوي چې خپل صحیح ضرورت په خاطر دي. تحقیقي سفر دی، یو کس یو تحقیق لپاره سفر کوي زی هیواد ته. د هیواد یو کس بهر زی د تحقیق لپاره، خپل د ریسرچ لپاره زی. همدارنګه اقتصادي سفر دی چې د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره د دغه هیوادونو اقتصادي سفرونه دي. خلک یې کوي. د پانګونې سفر دی چې یو پانګوال بزنس هغه چې ورته وایي ټراول، ورته وایي پانګوال زی، پانګونه کوي د نورو پانګوالو سره یو ځای کیږي، بیرته دا بل اخر د ټوله ګټه چې بیرته راتاو کې بیرته هیواد ته او ټولنې ته د ګټه.
بله تاسو خپل خبرو کې اوسنی وضعیت ته اشاره وکړه چې موږ او تاسو اکثره کسان د مجبوریت له وجې سفر کوي. په دغه یو وخت کې بیا ځینې ځوانان دې ته مجبوریږي چې په غیر قانوني لارو دوی سفر وکړي. که ځوانان دي، که غوکه هلکان دي، که انجونې دي، یا که کورنۍ دي، د غیر قانوني سفرونو په غزيان خبري وکړو.
په بختانه بیا هم خبره په هیواد باندې راځي او په وسني نظام راځي. نظام ورته نشو ویل او فعلاً د کابل اداره ورته وایم په د باندې راځي. ځکه چې ته یو ځوان د ماستری دکتورا پورې تحصیل کړی، تاغه ته د کار اجازه او حق ورته نه ورګي، د کار زمينه ورته نه برابره. نو مجبور دی چې ځوان فامیل ورپسې دی، سو کې دی عمرې ډوډۍ پیدا کول لپاره په غیر قانوني لارو باندې ځان نور هیوادونو ته رسي، یغم که ژوندۍ ورسیږي هغه هیوادونو ته، ځان په تکالیف سره دوی ځان رسي هلته یو مړی ډوډۍ پیدا کی. که چیرې په وسني نظام کې کار اجازه خلکو ته ورکړل شي، فرصتونه ورته ورکړل شي، موږ ډېر کادرونه په وطن کې لرو، کده ورته ورکړل شي، نو فکر کوم چې هیڅوک بزرونه کوي د هیواد بهر ووځي. او د غیر قانوني سفرونو په تاوانونو کې وغږیږو، مرګ دی خلاصه. ځکه چې اول خو دوی چې نورو هیوادونو ته ځي، دوی خو په اسانۍ سره دوی اسناد نه ترلاسه کوي، بیا په کمپونو کې پراته وي. مرګ شته، تنده شته، لوږه شته. موږ او تاسې ولیدئ چې وطنوالو مختلفو لارو په ډېرو تکلیفونو یو چیرته ځان ورسېږي، هغه هم که ورسېږي دا هم پته نه لګي چې رسېږي که نه رسېږي، هلته ژوندی به ورسېږي. نو دوه اړخه لا لري، یو مجبوریت دی. نو که یو کس مجبوره شي، نو د کور نفقه په غاړه وي، ماشومان یې په غاړه وي، دا بله لار نه لري. نو مجبوره دی چې د هیواد یو چیرته یو کار وکړي. باید په هیواد کې که پاتې شو خو مړ کېږي دغه نه. نو دا وایي چې دغه مرګ نه ښه دی چې د اولاد مخې ته مړ شم، که دا بهر ولاړ سم کار لار کېږي، هلته ولاړ سم، حداقل یو څه نفقه خو به خپل فامیل او خپلو بچو ته پیدا کړم. که ورسېږي خبره ده، که ونه رسېږي مرګ دی.
بله که اوس راسو برعکس په قانوني سفر باندې خبرې وکړو، کله چې یو څوک قانوني سفر کوي دغه وخت کې د هر څه لپاره یو مشخص هدف درلودل څومره لازم دي؟ ځکه یو شمېر کسان کله سفر کوي له مخکې نه هدف نه ټاکي، صرف سفر ته خوشاله وي سفر کوي. په سفر کې هدف څومره مهم دی؟
ځینې خلک اول پوښتنه کوي چې زه یو پلان لرم دغه کار کوم، یا مثلا غواړم درس نه، زه ورته پوښتنه کوم چې آیا تاسو پلان لرئ؟ ورته په لیکل بڑا آیا لرئی وینا بیا هم تاسو پلان نه لرئ؟ نو په همدغه خلک څوک سفر هم کوي او چیرته که په قانوني ډول او چیرته سفر کوي باید دوی سره مشخص اهداف ولري، اهداف په لیکلي بڼه باید ولري، نه یوازې په ذهن کې لرل دا یو هدف نه شو. که چیرې انسانان یو سفر کوي باید په لیکنی بڼه خپل هغه ټولې برنامې اهداف باید ولیکي، بیا یو قدم ورته مخکې شي، سټپ بای سټپ قدم په قدم ورته خپل اهدافو ته، او دغه یوازنی لار ده خپل هدف ته رسیدل. که ته بې هدف حرکت کوي چې زه یو چیرته لاړم کار څه وشو هغه وشو، هېڅ چیرته نه رسیږي انسانان، بس هسې خپل وخت ضایع کول دي، سرمایه او پیسو ضایع کول دي، او د عمر ضایع ده. او بالاخره چې هیواد تم بیرته راستنیږي هغه به هیڅ سره نه راستنیږي، هیڅ به نه یې کړه، ژوند مو نه تیری، پیسې به مو نه تیر، هر څه به نه تیر شوی.
بله، کله چې یو بهر ملک ته څوک سفر کوي څومره اړینه ده چې دغه خلکو له کلتور سره، دغه خلکو له غاڅه چې هلته روان دي، له سره ځان عیار کړي، دغه له کلتور سره، دغه له ژبې سره، دغه له کلولو سره ځان بلد کړي.
زه هر کله مې دوستانو وطنوالو ته دا خبره کوم چې تاسو یو چیرته ځای، یو هیواد چې تاسو ته پناه درکوي او ټول قوانین هر څه تاته درکوي، نو په دې معنا ده چې ته باید دغه هیواد قانون او قوانین هم مراعت کړي، کلتور عنعنات باید هم مراعت کړي. که نه مراعت کړي نو ولې هغه هیواد ته اول ورځي؟ د مثال په ډول که چیرته یو کس، زه ډېر وطنوال ګورم، بدبختانه داسې کارونه کوي چې یعنی یو مسلمان یو افغان یې نه کوي، په دې معنا چې هیڅوک ستاسو کلتور ستاسو رسم و رواج درنه نه اخلي، څوک در باندې پر هیڅ هیواد کې زه فکر نه کوم چې تا ته ووایي چې ته خپل افغانیت هیر کا، یا ته خپله ژبه هیر کا، یا ته خپل کلتور و عنعنات هیر کا. شخص پورې تړاو لري چې هغه حقوق او خپل کومه لاره انتخابوي. خپل کلتور و ژبه هیرول دا ډیره بېکمالي ده البته، او د نورو هیوادونو چې کوم هیواد ته ځي د هغه کلتور باید ومني، د هغې عنعنات باید ومني، کوم عنعنات چې هلته کیږي باید هغه ومني، په ځانې تدبیر کی. نو دغه مسائل دي چې انسانان او هر څوک چې د وطن سفر کوي باید ورته متوجه واوسي.
بله، صدیقې صاحب، تاسو په اکاډمیک ماحول کې ډیر وخت خپل تیروي، هلته له ځوانانو سره یې، افغان ځوانان څه رقم وینئ؟ مثلا افغانستان تاریخ ته که څوک وګوري اکثره وخت جنگ، جنجال، دوی روح نارام نه دي، ذهن نارام نه دي. کله چې تاسو په یو بل ملک کې یاستئ او اکاډمیک ماحول کې یاستئ، خپل ځوانان ګورئ، نور ځوانان ګورئ، دغه بدو شرایطو څومره بد تاثیر ور باندې کړی ده؟
ډیری وخت په تحصیلي ماحول کې وسیګم د وطنوالو سره، بدبختانه ډیری وطنوال مو چې دلته راځي خو اول خو د ژبې مشکل لري. ژبه مشکل خو پر صورت هغه خو حالیږي، داسې نه ده چې ژبه نه حالیږي، هغه یعنی بهانه نه شي کېدلی چې یو کس ووایي چې زه نشم کولی. زه راغلم په دومره تکالیفو سره، مثلا مسؤلیتونه د ژوند وطن کې دلته تر دکتورا پورې مې ځان ورسوي، زه چې کولی شم هر افغان یې کولی شي. نو ډیری وطنوال مو چې راشي په صحیح ده، کس اراده قوی اراده ولري نو امکان لري، هر څه امکان لري. یعنی کس څوک اراده ولري واقعیت سره کولای شي چې درسونه خپل وي. تر ډیره نه شو ویل خو تر یو حده افغانان نن سبا ګورو چې واقعیت درسونه او تعلیم ته مخه کړي. خو که چیرې تعلیم او درس ونه وایي، فکر کوم چې همدغه شاخه کارونه چې ورته وایي همدغه شاخه کارونه به کوي. نو خپل فامیل ته نفقه پیدا کول د کې شرم او عیب نشته، مګر دا یو ډیر غټ کار ده او غټ همت دی چې خلک یې کوي. خو بیا هم که دغه کارونه کلونه کلونه په همدغه کار کې نه پاتې کېږي، غواړي چې چېرته ښه کار ولرئ، دفتر کې کار ولرئ، آرامه کار ولرئ، ښه ژوند ولرئ، نو باید درسونه دي ووایي وطنوال مو.
بله، له رواني اړخه دوی څومره مړاوي دي نظر د نورو هیوادونو ځوانانو ته چې هغوی جار و جنجال ډیر زیات نه دی لیدلی؟ دا سمه ده چې دوی باید هلې ځلې وکړي، کوشش وکړي ځان تر یو ځایه پورې ورسي، مګر تاسو چې دوی روان ته ګورئ دوی څومره مړاوي دي؟
خصوصا تیر دریو کلونو کې خو چون وضعیت داسې یو ځل تبدیل شو، په ټوله کې ماته څلوېښت کاله جنګونو ځپلي یو، افغانان ځپل شوي دي په څلوېښت کاله جنګونو کې. هر یو چې وګورئ د روان لحاظه خنه دی دوی پسې نه یوازه چې د وطن جنجالونه ور پسې دی د فامیل جنجال ور پسې دی د هغه نفقه پیدا او نور مسائل دی دا ټول خپل یو سټرس دی یو وینو دا ټول پاندې ښنه کې دی په دغه نو دغه غټترین فرق د دغه خلکو سره خو بیا هم ډېری وطنوال مو همت کوي په باوجود له دونه جنجالونو مشکلاتو سره سره بیا هم خپل درس متوي
bale de kurane imrasta sumra kedalai si che di popo derigi aw arts mushkilat is pokhatir kidi di haghir kidi parmaghtak khwata makhkri
kurane sun de khis kala da manda nazik zaka che har afghan che bahar talala ya aga atman shata ya family lor pase dai aga usat family ka unis 15 pak kasi da family khor sara dai ghair la khpal family la khpal family la matlab da che khawza bachna alawa awatan ki atman ya 15 pak kasan urum ur sara dai
bale
او بیا وطنوال متقاضم ډیر زیات چې څوک په وطن کې دی چې ولاده کس فلانه په امریکا کې دی او په یا په اروپا کې دی او بس ژوند دی او آرامي دی او ساتیریان او مزید زیات د وطني خبره دا سیدا برعکس خبره ده دلته ډیر زیات اقتصادي ستونزې تر لاندې وطنوال مخ دي دغه خپل یو ستونزې ده دغه خپل یو ټراما ده خلکو لپاره چې دا اساس ذهنن داخلك نارامي نو مجبور دي چې خلک دوه شفت کار وکړي ځکه چې د وطن توقعات ګوري وطن کې اړیو فکر کوي څو ورته راته وي چې مکور راته خلاصو راته موټر راته څو راته وی چې زرنج راته واخله څو وی چې آیفون 4 لسر ولګل ته خپل بیچاره یو ساده موبایل بور سره یلته ورن وطن کې تقاضا غنې به د آیفونونو وي دا ټول هغه غصدي چې باید وطنوال وچ په وطن کې هم دی دوی باید ورته متوجي اوسې د خلک درکې
bale صدیق صاحب تاسو د طالبانو له حکومیت نه ورسته په افغانستان کې د افغانانو ستونزې یاد کړې بیا راغلل په بهر ملکونو کې مو د دوی په ژوند باندې رڼا واچول اوس په تاسو حاکم نظام ته د طالبانو نظام ته څه ویل ولري چې دوی هدي اقل په افغانستان کې د شرایط برابر کې چې یو افغان مجبور نه سي چې دومره په سختۍ وطن پرېږدي او بیا په بل ځای کې هم آرام ونه وسی
ولله د کابل ادارې ته پدې داسې وایم چې اول خو دوی د نړیوالو ترسمه پیژندلو نه د لاس واخلي اول د خپل دننه د هیوادوالو نه رسمیت ترلاسه کړي فکر په خپل هیواد کې په لک هاو ماسترانو دکتوراو دا او اکیډمیک خلک پراته وي دوی نه چې تاسو فادهونه کې د دوی هغه دا اوس چې دوی کله کله د غربي صورت میډیا والا چرواتل دین خبره چې کوي چې وطن کې د آرامي دا نه هغه ډار دی هغه آرامي نه دا هغه اصلا ډار دی نو تر څو چې دوی نه استفاده ونه کی ګټه ترې پورته نه کی د خلکو نه او هغه په کار ورنګ ماري نړیوالې هیڅ کار دوی پر اساس نشي پیګندلای دوی د باید سیاست د دین نه لري کی سیاست د هیواد د وګړو د حق او حقوق نه لري کی د دې دوه ترمن ډیر غټ توپیر دی سیاست په خپل ځای اما دوی چې کله کله ځان ته وایي چې مک اسلامي نظام یو د اسلام څومره چې د په کوېګم زوري ور ور نه کانز مونیا خلاصو دا ټول د موږ لوستي د فقه او ما په هیڅ ذکر نه دی لیدل چې ویلي چې خزه د تعلیمونه کی یا باید کار دیونه کی دا ما په هیڅ ذکر نه دی لیدل نو دوی کچېره غواړي د کابل اداره به ضرورت وي ما دوی کچېره غواړي چې نړیوال سره اخی اړیکې ولري او ځان خ ثابت کی او لغه دوی هغه ورک ولا سمشر په نامه سوکو به خنر څه او دا خپل درې کال کې هغه چانه دی لیدل دوی نشی راتله میډیا ته مخ نشی ښکارا کولای چاته چې زه سوک يم تاسو ته سپلان لرم درې کال وو وخت وو سفر د مکتب مسائل نه دی حل شوی دی نو دا نور اقتصادي او د نور برنامه خلا پرې ده دوی نه موږ غوښتنه هم داده که غواړي چې هیواد مو آباد وی که غواړی چې نړیوال تاسو وپیژني اول باید دننه خپل نظام نه خپل د وګړو سره خې اړیکې ولري دوی تاسو باید پر رسمیت وپیژني بیا ولاړ شي نړیوالو ته دا ټول مسائل که حل شي نو هیڅوک زر نه خکې چې بهر ولاړ شي بهر دومره په جنجالونو وسله کسان تاسو مخ کې ویل چې په مرګ سره ولاړ شي نور هیوادونو ته ځل چلاړ شي دا سه حقیر او فقیر ژوند وکي فکر کوم چې دا دنه غټه ناکامي نسته وسم بیا هم چې موږ تاسو سم پیړی کې
بله صدیق صاحب که څه هم د اکثر خلکو ګیله دا ده چې حاکم نظام غږ نه اوري د خلکو که هر څومره خبرې وکړي هر څومره څوک خپل حق غواړي دوی غږ نه اوري مګر موږ او تاسو خپل مسؤلیت ادا کوو تاسو په آخر کې کدارت وایي چې که دا نظام همداسې دوام وکړي د خلکو غږ ونه اوري ورځ تر بلې حقونه تر پښو لاندې کړي خپل دوی کوم زیان کوي دا خو سمه ده چې نړیوالې په رسمیت نه پیژني په خپل دیننه په خپل منځ کې به دوی له کوم زیان سره مخ شي
لکه څنګه چې اول ځل راغل په هغه سبب به دوی له منځه ځي او بیرته به ځي نو درې کال داوامونه کوي وتښتېدل په همدغه شکل به بیا خپله همدغه ملت به ورپسې راپاسېږي او همغسې به یې وشړي هغه یو متل لرو فارسي کې بتنګ اومد د جنګ اومد بچیان د فامیل په غاړه وي او تا نه د شپې ډوډۍ غواړي او تا سره دومره پیسې نه چې تا غوښتل ډوډۍ راوړې ته مجبوره یې چې لاس په کار شي هیله هم د ځوانانو همدا ده چې په هر لار چې کیږي خپل غږ ورسوي، که دوی اوري که نه اوري غږ ورسوي. په یو لار نه یو لار دوی ته باید اتمن دوی باید دې هغه ته متوجه شي. جنگ نه ستړي شوي یاست، په جنګونو کښې م تېر کړی، په جنګونو را پیدا شوي، په جنګونو کښې لویان شوي یاستو. جنګ نه نور هم زړه موړ دی، جنګ هېڅوک نه غواړي. خو که چیرې حاکم نظام دغه مسایلو ته متوجه نه شي، فکر کوم چې خپله د هیواد او هیوادوال به ورپسې را پاسېږي، لکه څنګه چې مخکې وتښتېدل همدغسې به بیا شړي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره مننه. کورمه باد.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ راډیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
درن دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې خبرونه کې دغو ماشومانو د حقونو په اړه خبرې کوو چې دوی په کورنۍ کې د ژوند کولو لپاره آرامه فضا نه لري. د کور غړي په تیره بیا مور پلار د دوی په مخ کې وخت نه وخت لنجې کوي، او دا مسله د دې سبب کیږي چې ماشومان له روحي او رواني اړخه مړاوي شي. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی وارث خپلواک. میلمه ته ښه راغلاست وایو. خپلواک صاحب، په پیل کې به درته ووایي چې معمولا په کورنیو کې د لانجو لامل څه کیدلی شي؟
سلامونه تاسو ته او ټولو محترمو اوریدونکو ته. دا یو طبیعي موضوع ده. دا په دې جنجالونو منځته راځي کورنیو کې چې دوه انسانان سره ژوند کوي، د هغو په منځ کې مشکلات پیدا کیږي. خو هغه خلک پکې کامیابه دي چې وشي کړلی چې په منظم شکل سره دغه تاوتریخوالي ته د پای ټکی کیږي او په یو مثبت شکل باندې هغه رهبري کړي. طبعا چې کورنیو کې تاوتریخوالی اوسي، هغه کورنۍ آرامش او کم سکون چې لري هغه له بینه ځي.
بله، د خپل منځ ځي اتمن په کورنۍ کې ماشومان هم شته. دلته د ماشومانو حق څومره تر پښو لاندې کیږي چې هغوی اصلا په دې مسایلو کې ملامت نه وي، جار و جنجال همېش دوی په مخ کې کیږي؟
کورنیو کې تاوتریخوالی اصلي قرباني د دوی ماشومان دي، متاسفانه چې مشران دي، خاوند او میرمن. دوی خو پوهېږي ذهن دې ته آماده ده او په دوی باندې بد تاثیر نه کوي، ځکه چې دوی هغه کوم فزیکي له وجې نه چې دا فزیکي حالت چې ده دوی توان ډیر ده. خو دلته ډیر سخت مشکل او سخت زیان چې ویني هغه ماشومان دي. تحقیقاتو چې ښودلی ده ماشومان د شپږ میاشتنۍ نه دوی هر څه چې زده کوي هغه له مور پلار زده کوي. نو که چېرته په مور پلار په منځ کې تاوتریخوالی وسي، یا په جیغ غږ باندې خبرې وسي، یا په بد الفاظو باندې خبرې وسي، نو په دوی باندې ډېر غټ اغېز لري، ځکه دوی په حالت زده کړې کې دي، دوی زده کوي. نو همدغه وضعیت چېرته که تاوتریخوالی وسي د پلار او د مور تر منځ، نو دغه دو باندې منفي اغېز لري د دوی په سلامت باندې، د دوی رواني حالت باندې، حتی دوی په رشد باندې ډېر غټ او منفي تاثیر لري.
معمولا کوم مسایل په کورنۍ کې د جارو جنجال لامل ګرځېدلی سي؟
مختلف موضوعات دي چې د کورنۍ تر منځ، ځکه دوه ارادې دي چې مختلف ارادې دي چې هغوی کم وخت کېږي چې سره یو ځای شوي دي، د دوی د یو بل قبلولو دا یو مشکله دوره ده چې یو خاوند او میرمنې تیروي. د هغوی ډېر اختلافات کیدای شي په دې باندې وسي چې د زی په انتخاب باندې، د ژوند په انتخاب باندې، د بچانو په تربیه باندې، د کورنۍ کیدای شي ډېره وړه خبره د دوی تر منځ سبب د دې وګرځي چې په یو جنجال باندې او په یو جنګ باندې واوړي. لکه د کولی شو چې ووایو چې دغه د ډوډۍ د خوږوالي او د تروشوالي او د وخت او ناوخت په همدغه خبرو باندې کیدای شي په کورنیو کې لاملونه پیدا شي. د چېرته تګ اقاده. مثلا یو چیرته خاوند زی خزه ممانعت کوي، او بل چیرته کمیرمن زی خاوند ممانعت کوي. نو مختلف عامل دي چې په جامعه کې چې د خزه او د خاوند ترمنځ شخړه پیدا شي.
خپلواک صاحب، کراسو دي ته دغلته د کورنۍ مشرانو ته تکول پکار دي چې دغه د کورنۍ اوضاع کنټرول کړي ترڅو جنگ جنجال رامن کړي او آرامه فضا ولري.
دی یو بل د درک ډیره مهمه موضوع ده چې باید یو بل درک کړي. او بل اساسي موضوع په دې کې دا ده چې د ماشومانو په شتون کې باید دوی په ډېر احتیاط سره قدم واخلي. که چیرې کوم جنجال د دو په منځ کې وسي، نو دا د ماشومانو تر مخې باید ونه کړي، ځکه ماشومان د دې له وضعیت نه ډېر زیاته صدمه ویني. دوی ډارېږي، دوی حتی ژاړي پلار د مور په مخ کې، او دوی یو قسم احساس د حقارت کوي د خپل ځان ته. نو د دې له خاطره چې دوی د خپل د بچانو تربیه، سالمه تربیه وکړي، او بچان آینده کی جامعه ته یو مریض تقدیم نکی نو باید دی کوشش وکي چې خپل کم شخړه چې دی د پډیر منظم شکل او پډیر سړه سینه باندې حل کی ترڅو د ماشومان دونه صدمه ونه ویني.
او که چیرې دا وضعیت هم دسی دوام وکاندي څومره به عقده او په کور کې جنجال نورم زیات سي؟
نه تنها چې په کور کې جنجالونه زیاتیږي، په جامعه کې هم جنجالونه زیاتیږي، ځکه د جامعه اول رکن کورنۍ ده. که کورنۍ سالمه وه نو پوهشه چې جامعه سالمه ده. که چېرته کورنۍ سالمه نه اوسي نو طبعا چې جامعه سالمه نه ده. د منفي اغیزه تنها په کورنۍ نه چې په ټوله جامعه باندې کوي، نو لازمه ده چې خاوند او میرمن دواړه د بچانو په مخ کې په ډېر ښه شکل سره، که چېرته دا دوام ومومي نو هغه ماشوم چې ده هغه به ډېر یو خشن ماشوم وي، هغه به همیشه جنگ کوي، هغه به همیشه په قاري، هغه به همیشه استرس لري، او هغه به یاد جامعه نه ډېر متنفره شخص اوسي.
خپلواک تر ډېره جایه لیدل کېږي هغه کوم کس په کورنۍ کې د جارو جنجال لامل کېږي. دا یو کس وي، دا یا رواني مشکل لري یا عقدایي مشکل لري، آرام فضا نه خوښیږي، دلته دغه کس سره څه کول پکار دي؟
مختلف هغه دي لارې دي چې په دې شکل باندې کوای شي چې دوی هغه ته مراجعه وکړي، لکه مشاورین دي چې مشاورینو ته مراجعه وکړي، د مشاورینو په واسطه باندې د خپل دا مشکل حل کړي، یا هم زده کړې دي، اصلي هم کېدای شي چې زده کړې وکړي په دې بحثو کې، تر څو وتوانېږي چې د خپل هغه کوم عقدایي حالت چې لري هغه کنټرول کړي او د دننه ډېره سالمه وجه باندې ووځي. که چېرته له دننه ونه ووځي نو طبعا چې په کورنۍ کې ژوند کول دوته ډېر سخته ده.
بله، په داسې مواردو کې دوستان، ملګري، دا کسان څومره مرسته کولی شي چې دا کس متوجه کړي چې کړه وړه دې سم نه دي، ټوله کورنۍ دې ته جارو جنجال پکې جوړ کړی؟
موږ ته خو د شرعي لحاظ نه، موږ ته توصیه داسې شوې ده که چېرته د یو ښځې او د خاوند ترمنځ مشکل پیدا کېږي، انسانانو ته لازمه ده چې دوی په منځ کې اصلاح وکړي په خیر باندې، او یو اصلي مشاورین ورته د دوی د فامیل څخه، دوی د فامیل د اعضاو څخه ورته وټاکل شي، تر څو د دوی کوم نیمګړتیاوې چې دي دو ته د دو پام راوړي او د دو د حل لپاره کار وکړي.
بله، او خپل شخص باید څه وکړي؟ دا خو د نورو مرسته ورسره وي، خپل شخص چې اصلا ځان ملامت نه احساسوي او همیشه ځان عقبه جانب ورته ښکاري، دی څه کولی شي؟
دا خو باید خپله، ځکه هر څوک دننه یو محکمه لري چې هغه ته وجدان وایي، نو که چېرته ضمیر ویښ ضمیر اوسي هغه دقیقي چې دغلته زما اشتباه ده، نو او که چېرته دا هم په داسې یو فامیل کې غټ شوی چې په هغه فامیل کې همیشه جنګ تاوتریخوالی د دوی د مور او د پلار ترمنځ اوسي، نو هغه ځکې ده چې د رازي ارواپوهنې متخصصین وایي چې دوی بېرته تربیه یې ډېره زیاته سخته او مشکله ده.
معمولا دغه جارو جنجال په کورنیو کې کیږي، لکه څنګه چې تاسو په خبرو کې یادونه وکړه چې دوی په همداسې یو جنجالي کورنۍ کې رالوی سوي وي. څه کول پکار دي چې له ابتدا نه کورنۍ مثبتې اوسي، جارو جنجال پکې ونه اوسي؟ مخکې له واده نه کوم شیان په نظر کې نیول ضرور دي؟
دغه کومه مرحله چې ورته نامزاتي وایي، په نامزاتۍ کې د یو بل پوهاوی او درک کول ډېر یو لازمي کار ده، چې دوی باید خپل مشکلات، د خپل وړاندیزونه، د خپل د ژوند پرمختګ په څه ډول باندې مخکې ویسي، دا باید په دغه دوره کې دوی د خپل یو بل سره په تفاهم ورسیږي، تر څو داسې نه شي چې خدای مکړه په آینده کې که دوی چېرته سره یو ځای کیږي او دا مشکلات ولري. ځکه دغه خپله نامزاتي دوره چې ده، دا آزمایشتي دوره ده. آیا موږ کوای شو چې د خپل ژوند په سالم او په ښه ډول سره مخکې بوزو؟ کنه که چېرته دو ته وضعیت معلوم چې نه، د منګ کم خواهشات چې دي یو بل سره په ټکر کې دي، د منګ کم فکر چې دي یو بل سره په ټکر کې ده، نو امغه له خاطر شریعت او قوانینو، وځي قوانینو د داسې تعریف کړه ده چې نامزاتی هغه دوره ده چې هر یو شخص کوي شي چې هغه فسخ کړي، نو بیا لازمه ده چې بدون دې چې دوی په جنجال کې ووسی، یو بل څوک چې دوی ماشومان دي هغه هم په جنجال کې ووسی او د دوی کورنۍ هم په جنجال کې ووسی، نو دا ډیره اړینه خبره ده چې باید خپل په اوله مرحله کې وکړي. که چېرته بیا درک ته په دې نتیجه ورسېده چې موږ نشو کولای چې موږ دواړه د خپل ژوند په سالم شکل سره او په ښه ډول سره مخکې بوزو، نو ښه خبره دا ده چې دوی په منځ کې جدایي وشي، او هماغه اول اقدام کې وقایه وشي له دې نه چې تر هغه چې دا نورې ناخوالې منځته راځي.
بله، ډېره زیاته مننه. فقط په آخر کې کورنیو ته هم د تاسو مشوره لرو چې ودونه یې کړي، اولادونه هم لري، همدا اوس په جارو جنجال کې ښکېل دي، دوی ته به څه ووایو؟
ښه خبره خو دا ده چې گذشت وسي سي وس خو مرحله ډیره مخکې تللی ده نو وس باید دواړه طرف یو بل ته زغم ولري ځکه دلته تنه د دوی ژوند مسله نه ده دلته د دوی د اولادو مسله ده که چېرته زغم ولري د دوی ژوند خو تللی ده په څنګ کې د خپل د اولادو ژوندونه هم خرابوي کوم تاوتریخواله چې د دوی په منځ کې د دوی د ماشومانو په ډېر منفي تاثیر کوي او د آینده کې د دوی ژوند هم خرابیږي کوم شکل باندې د دوی ژوند مخکې تللی ده شکاک وي هغوی به ډارني هغوی به استراب لري هغوی به استرس لري ټول هغه مشکلات په جامعه کې یو مریض انسان لري نو د امبي اولادونه به مولري نو وس د زغم نه کار واخلي وس د خپل دغه اولادونه چې دي چې دوی د زړه ټوټه ده ابي اقل د دوی په فکر کې دی وس د دوی لپاره دی ژوند ته په دغه شکل د ژوند وکړي چې دوی ته وس یو خدمت وکړي تر څو دوی په آینده کې د دغه سره مشکلات سره مخامخ نشي نو ښه هغه دا چې زغم ولري یو بل ته
ډیره زیاته مننه خپلواک صاحب تاسو باندې سلامات اوسئ
سلامات اوسئ له تاسو مننه
په دې خبرونه کې لمونږ سره میلمه و د حقوقي چارو څېړونکو وارث خپلواک
درن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په تربیه فرض کې چې یاست الله مال او ملګری